السلام علیکم، تاسو ازادي رادیو اورید د سات خبرونه. د افغانستان یو شمیر پخوانی او سیاسي نو او چارواکو د افغانستان د فدرال غوښتونکو شورا تر نوم لاندې سیاسي خوځښت اعلان کړ. په دې شورا کې د جمهوریت ریاست د مخکینی دویم رسیال سرور دانش په ګډون د پارلمان یو شمیر غړي او پخوانی چارواکي شامل دي. د تیر شپه په یو انلاین غونډه کې د افغانستان په اوسنی وضعیت اندېښنه او خود ویل د بدلون لپاره به سیاسي مبارزه وکړي. د شورا د خبرو پر مهال د جمهوریت ریاست مخکینی دویم رسیال سرور دانش له طالبانو غوښتنه وکړه چې فدرالیزم ومني. د طالبانو حکومت تر اوسه د دې غوښتنې په اړه خبرګون نه دی خوده، خو وړاندې د دول سیاسی حرکتونو اعلان ته په جواب کې دوی امتحان ورکړي او ناکامې چیرې بللې دي. د ایران د انرژي وزیر وایي ایران د هلمند اوبو له حق څخه د مناسب استفادې لپاره له قانوني ابزارو کار اخلي. د ایراني رسنیو د راپورونو لمخې علي اکبر مهرابیان د سرګندونې پرون په یو کانفرنس کې د وی پښتنې په جواب کې کړی دي. مهرابیان ویلي د هلمند اوبو د حق په اړه د 1350 کال تړون یو نړیواله معاهده ده چې عملي کول یې اختیاري نه دي. د دې په خبره تهران د دې تړون د عملی کېدو موضوع څاري او پوینای ایران ته د طالبانو یو پلاوی خپل سفر پر مهال د دې تړون د عملی کولو ژمنه کړې ده. د ایران د انرژي وزیر ویلي اوسي ورختون ته په پام سره د هلمند اوبو د حق موضوع تعقیبول د دې وزارت په لومړیتوبونه کې راځي. نن د فبروري 4مه د سرطان ناروغي نړیواله ورځ ده. ملګری ملتونه وایي په نړۍ کې له هر 15 تنو یو یې په خپل ژوند کې له سرطان ناروغي سره مخ کیږي. د ملګرو ملتونو سازمان په اکسپاړه نن سهار لیکل شوی اټکل کیږي چې تر 2050 کال بعد د نفوس د زیاتېدو، تنباکو زیات مصرف، چاغوالی او ککړې هوا له امله سرطاني ناروغي د 2022 کال په پرتله 20% زیات شي. د طالبانو حکومت په 2022 کال کې ویلي وو د سرطان د ناروغۍ د 20 پیخې له دوی سره سب دی او په هماغه کال د دې ناروغۍ له امله د 14000 کسانو د مړینې خبر ورکړی وو. د پاکستان حکومت هلته د میشتو ثبت شوي او افغان کډوالو د اوسېدو د مودې د غځولو منظوري ورکړې ده. د پاکستان لنډمهالې کابینې د پریکړه د قبایلو او سرحدونو د چارو وزارت په غوښتنه کړې. د پریکړې پر بنسټ په پاکستان کې د کډوالۍ یا پروف آف رجسټریشن POR کارډونو موده د روان کال د مارچ میاشتې تر ختمېدو پورې غځول کیږي. د پاکستان د اطلاعاتو سرپرست وزیر مرتضی سولنګي پرون د ازادۍ راډیو مشال څانګې ته د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې پریکړه شوې ده خو په اړه یې ډېر معلومات نه لري. په پاکستان کې د ثبت شویو افغان کډوالو د کارډونو موده تیر 2023 کال کې په جون کې خاتمه شوه. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لویه کمشنری وایي په پاکستان کې د مال شاوخوا 1.4 میلیونه راجستر شوي افغان کډوال میشتي. د حماس ټول لارې تر ولکې لاندې د غزي روغتیا وزارت پرون شنبه ویلي په مخکنیو سلیر وسو ساتونو کې د روانې جګړې له امله لږ تر لږه 100 کسان وژل شوي او 115 نور کسان ټپیان دي. د وزارت د جمعې پر ورځ هم د سلیر وسو ساتونو پر مهال د 200 کسانو د وژل کېدو او د 137 د ټپي کېدو خبر ورکړی وو. د دې وزارت له قوله د اکتوبر میاشتې له ومې په غزي تړانګه کې ټول ټال 22,283 فلسطینیان وژل شوي چې 15% یې ښځې او ماشومان دي او 6,425 ټپیان شوي دي، خو خپلواکو سرچینو د غشمیرې تایید کړی نه دي. په غزه کې دا جګړه اوس له هغې پیل شوه چې لومړی حماس نور توندلارو ډلو د اکتوبر په ومه په اسرائیل په حملې سره 1,200 کسان ووژل او 240 نور یې یرغمل کړل. د اسرائیلو پر دغو پراخو هوایي او ځمکنیو عملیاتو چې په نتیجه کې زیات ملکیان وژل شوي په نړیواله سطحه انتقادونه شوي دي. او روسي پرونشان با پوسوريا ویرا کې د امریکا د متحده ایالاتو د هوایي حملو په باب د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د عاجل غونډې غوښتنه وکړه. په ملګرو ملتونو کې د روسي د دایمي استازي لومړی مرسیال دیمیتری پولینسکی پرون په ټولنیزو شبکو کې لیکلي پوسوريا ویرا د امریکا د حملو له امله سولې او خوندیتوب ته د ورپیښ غواخ پاره د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د عاجل غونډې غوښتنه کوي. دا په داسې حال کې ده چې امریکا متحده ایالاتو او برېټانیا له خپل متحدانو سره تیر شپه هم د یمن د حسینو پر ضد ګډ عملیات کړی دي. د عملیاتو وړاندې جمعې پر ورځ امریکایي ځواکونو په عراق او سوریه کې پر ایراني پلاو ملشو هوایي بریدونه کړي وو. پینټاګان ویلي چې په دې دوو هیوادونو کې پر وو موقعیتونو 15 اتیا موخي په نښه کړي دي.
ازادي او اوریدونکي جوړونکي اسد الله الدین
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته خراغلی په دیونه کې هم اوریدونکو پر بیلابیلو ټولنیزو ستونزو پیغامونه راته پریخي دي. زینو په خپل سیمو کې د لمړنۍ خدماتو له نشټوالي شکایت کړی دی. یو شمیر نور بیا ویلي چې په سیمه کې خزینه ډاکټران نشته. د تا ورته نور ټولنیز ستونزې هم اوریدونکو یاد کړي. اوریدونکو د همدې اونۍ په فایل کې پر کابل او شاوخوا ولایتونو یې د ساک جمی لمړنۍ واوره ورېده. دا چې د چاپیریال ساتنې متخصصان د غواورې په اړه څه نظر لري او پر افغانستان به چې یو کرنیز هیواد دی اغیستوي په دې اړه درته یو مرکه هم درو. د خبرونې په پای کې د ورکشو عزیزانو د لاټ پروګرام لاندې برخه هم شته، خو راځي پایل ستاسو په پیغامونو وکړو.
السلام علیکم، د ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هلی وایم. زه د دراهی څخه د سنگین خبره کوم. موږ په د دوی درې میاشت کې چې موږ کښتونه کړلې دي، غنم مودغسی پر وچېدو دي، مروره بلی خاطر نسوتلای، دغه مکورونه دي، نو دغه طالبانو بند کړی دي. بس دغه د لولپور چارواکو ته زما دغه پیغام دی چې موږ ژغ واوري د ازادي راډیو څخه موږ دغه غوښتنه ده چې موږ دغه ژغ تر لولپور چارواکو پورې ورسوي. موږ ډیر په تکلیف یو. وسلام.
السلام علیکم، د ازادي راډیو کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم. نیکی زما ژغ دی د ایراد د مسولو خلکو ته ورسېږي. د ایراد د ریګریشن ماجر چې دی مسلم پراته دي، غریب خلک پښکستان دغه نمایندګان ټول دغه خلک دي، غلط خلک دي، خلکو ته مایسه نه ورکوي، خپل یې خوري، غریب سړي ته نه ورکوي. دغه مسؤولین چې د مؤسسې وېشنګه کوي، دغه د زموږ ژغونه واوري چې د ایراد د ریګریشن ماجر کې ډېر ضعیفه خلک شته. دغه نمایندګان ټول داسې غلط خلک دي، نیت سمه توضیح کوي، خپل ځانونه ته کاټي نو دغه زموږ ژغ دی ورسېږي د مسؤولو خلکو تر غوږه پورې.
السلام علیکم، ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته السلام علیکم. رحمت الله خدای کو تاسو جوړ او روغ اسور د موږ غوښتنه وختونه مسول چارواکو ورسوي. موږ تامن ولسوالۍ کې د مخابراتو ډېر ستونزې د ورور خلک ډېر پستوي دي، سره دا خبره مو ورسوي. السلام علیکم.
زمانو مته اولاد د خوست ولایت څخه تاسو ته میسج پرګدم. ستونزې دغه دي چې په خوست ولایت کې خاصتا د تذګیرو په برخه کې ډیر زیات بخاک روان دی. د خلکو څخه پیسې اخیستل کیږي، یعنی هغه کسان چې ولس کلانۍ کې پخوانۍ کاغذي تذګیرې جوړې کړې وي او کمپیوټري تذګیرې نه ورته جوړېږي، که ورته جوړېږي بیا به دوی پوټی چینج کوي او زر روپۍ به هلته کاغذي تذګیره باندې ورکوي او 500 به کمپیوټری تذګیره باندې ورکوي. دا د امارت یو نوی قانون دی. تاسو څخه مې هیله همدغه ده چې زموږ غږ لوړپوړو چارواکو ته ورسوي تر څو دا زبېښاک بند کړای شي په هره برخه کې.
زه د ازادۍ راډیو کارکونکو ټولو ته د زړه د کومې سلامونه وایم. الله دې وکړي تاسو روغ او جوړ او خوشحاله اوسئ چې زموږ پیغامونه خپروي. زه یو پیشنهاد لرم. ا پیشنهاد دا دی چې د کوټ پولیسوالۍ کې ډیره وشکالي چې دوه سیلابونه راوځي، چې یو د غوچ کوټ سیلاب ورته بلته د غره سیلاب وي او دواړه په ډیر خسته ځای کې بندیږي، چې خسته بندونه ورته جوړ شي. نو ستاسو نه هیله کوم چې هغه موسسات چې د کارونه کوي هغه ته خبر ورکړي چې دغه دوه بندونه موږ ته جوړ کړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ز کائنات عزیزی غوړم د کندهار څخه خپل پیغام در سره شریک کما. دا چې د لوړ زده کړو اسناد د مدرسو فارغانو ټول کول کیږي، دا زیاتره اثر د کرستا چې هغه په مدرسو کې نه تدرسول کیږي او نه هم مشکل چې هغه د مدرسو کې تر لاسه کوي، ځکه مدرسې دومره په معیار برابر نه دي. هو په مدرسې کې دیني عالمان روزل کیږي، د دین لارې ته خدمت کیږي، خو له عصر زده کړه نه تر لاسه کیږي. نو موږ نس کولای چې د دې لارې د نړۍ له هغه د کوونکو سره سیاسي یا هغه کار ومومو چې موږ په عصر زده کړو سره تر لاسه کولای شو. نو موږ باید د اثر زده کړو ته هم پاملرنه وکړو، یوازې دیني زده کړې نه دي، ځکه د دنیا هر ډول زده کړې تر لاسه کول مهمه ده تر څو په دې نړۍ کې د ژوند کولو لپاره موږ خپل ځان لپاره امکانات برابر کړو، خپل ژوند تر سره کړو. دا چې په مدرسو کې د ماسټرۍ اسناد ورکول کیږي، دا خو یعنی هیڅ پر ځای خبره نه ده او هیڅ دا سمه پرېکړه نه بولم، ځکه که چیرې په مدرسې کې اسناد ورکول کیږي نو باید مدرسې د عصر زده کړو پر معیار برابر دي چې دا امکان نه لري. نو ځکه باید د ښوونځي او لوړو زده کړو ته پرمختګ ورکول شي. باید د ماسټرۍ او نورو داسې نورو ډیګریانو لپاره باید په معیاري توګه زده کړې تدریس شي، نه دا چې په مدرسې کې طالب العلمانو ته د هغو کسانو ډیګري ورکول کیږي چې هغو په کلو کلو زحمت کښلی، په کلو کلو زده کړې کړي. دا خو هېڅ معقوله خبره نه ده. دا د هغو کسانو حق ضایع کیږي چې په کلو کلو یې درس ویلي، په کلو کلو یې زحمت کښلی. دا ډیګریان د هغو کسانو حق دي، دا د هغو کسانو حق نه دي. هو په مدرسو کې دینی علم تدریسیږي او علم او اسلام ته خدمت کوي او قران ته خدمت کوي خو داسې معیاري او عصري زده کړې نه دي. او هغه ته د سند ورکول شي، هغه ته د ډیګري ورکول شي، خو د دینی زده کړې پر اساس، د عصري زده کړې پر اساس نه.
زما نوم اکبر جان دی، د پنجوایي ولسوالۍ د سالیان د کلي اوسېدونکی. کنه نکونه خو نو ستا د دوا پخښ کې یو دانه پنجوایي کې دی، یو دانه دلته په مایوبین کې دی، د سالیان په د پاره جوړ شوی دی. نو خو دغه نه سپښ کې ډاکټران، سپښ کې ډاکټران د ګور، دا یو ډاکټر دی کجی د سر درد ماغه ډاکټر دی، کجی د میجې مرزي ماغه ډاکټر دی، کجی د ډوک مرزي ماغه یو ډاکټر دی. بس ته نه استی ګر دغه یو نقطه درکې دا واو سره زمون مشکل نه دي، زمون مشکل د رقم د شي سره دي چې مسلکی ډاکټرانه سي. بس ان خسر اکی چې بیا د بازار د واره وړو اشم په وسی، بس مس خوشاله یو بار چې مسلکی ډاکټرانه واسي یو دوا و درې په د کلینیک کې شینی دا مخلوق ورځي. بس نقصي ورکی د اری مرزي د پاره چې خپل ډاکټر لکه په شار کې چې د میجه د مرزي د پاره جلا ډاکټر دی، د صاحب جلا ډاکټر دی، هډو کې جلا ډاکټر دی، دلته بس د ګور د یو ډاکټر دی، د ګور د یو په کلینیک کې یو ډاکټر نه سي، په کې یو نه سي. هغه نو پر چورم دی بار خو د دختای د کلی دی، دوه ساونه پر ورته نه سي، ټیلی وټم بي بارا یې سر شي شروع وکړ خو نه پرسيږي. نو
ما نوم بسم الله جان دی، د جړی ولسوالی روغچا په برخه کې مریضان ډیر دي او ډاکټران یې کم دي، او دوا وی خو نه هغه ځای خو لږ دي. معنا یو دوا پر کټګوري کې په جخه د سړي شنه کیږي چې وس د یو مریضي ډاکټر دي چې وس د صاحب او د ډوکو د میجه او د جرایي او د ګردو د جلاسي ډاکټران چې ماز نقصه ورو نیوشته کې بر به سړي د شخصي ځای سره اخی اوس د مور ورسو. معنا یو پرکټ ګولې راکې ملا وایي او راز مون پالتو سیم د زمونه سیسم بیرته معنا بازار ته مجبور سو چې اوس ماز نقصه راکې مرشه په وسیم سیدي. دا یو ډاکټر دی بس پرچی الته در کلته دوا بس درو غورځي بس خلاص چې د اری مرزي ډاکټر جلانی مستګټ نه کوي ولې موږ چې ته به مو یم هغه ډاکټر دی کمو د پرمیدات درج ورسو ماغه ډاکټر دی، کمو پرایا زنګون درد کی چورسو ماغه ډاکټر دی، کدا صاحب مشکلې پر سر مو درج هغه ماغه ډاکټر دی چې اوس خالي ډاکټران سره جلاسي مرته نخصه راکې تر چې به برابر کم سي دی.
منم سلیم احمد دی، مروز په دغه اجل مریض باندې داسې نه اخته داسې لار دی چې موږ راوړې سردل ته مریضان راوړې سوبر ته موږ دغه بیا دوا ولر سوولي د ډاکټرانو امکانات نسته راش زیات وی دغه واکه مرسته مریض یا ساور کوي یا بیا دوا پاتې سي چې موږ چنای تر سوو هغه یا ساور کې پر لري بني یا درش د کبل دغه نه امید پاتې سو دوا نه ورسي.
زموږ د افغاني ټولنې متاسفانه یو لوی بد دود هم دغه ده چې شزنت یوازې نه پرېږدي چې ډاکټر ته ورشي، البته نارینه ډاکټر ته او شیزنه ډاکټران هم متاسفانه لږ دي. او بل اړخ چې وګورو چې عامه پوهاوی لږ دي، که چیرې عامه پوهاوی ډیر وي او خدمتونه په صحیح توګه وړاندې شي خامخا دا خو شیزنه افغانان صحیح خدمات ته لاسرسی نه لري متاسفانه. او موږ دغه حل لپاره یوازینۍ لار دا غوولو که شیزنه ډاکټران ته موقع ورکول شي د ولایتو مرکز په سطح او د ولسوالۍ او کلو باندو په سطح، په هغه صورت افغان شیزنه ستونزه په ډیر کشد سي او حل سي.
السلام علیکم، هلی احترامات تاسو او قدرمن ټولو اوریدونکو ته. زموږ د افغاني ټولنې متاسفانه یو لوی بد دود هم دغه ده چې شزنه یوازې نه پرېږدي چې ډاکټر ته ورشي، البته نارینه ډاکټر ته، او شزنه ډاکټران هم متاسفانه لږ دي. او بل اړخ چې وګورو چې عامه پوهاوی لږ دي، که چیرې عامه پوهاوی ډیر وي او خدمتونه په صحیح توګه وړاندې شي خامخا دا خو شپېته سلنه MCF سازمان ویلی وو که حتی اتیا سلنه هم افغانان شزینه افغانان غد صحیح خدمات لاسرسی نه لري متاسفانه. او موږ دغه حل لپاره یوازینۍ لار دا غوولو که شزینه ډاکټران ته موقع ورکول شي د ولایتو مرکز په سطح او د ولسوالۍ او کلو باندو په سطح، په هغه صورت افغان شزینه ستونزه په ډیر کشد سي او حل سي.
السلام علیکم، زه هدایت الله د میدان د ولایت نخ د ولسوالۍ د معلولین په نمایندګۍ دغه پیغام وړاندې کوم. امیر المؤمنین دغه زموږ د درې میاشتو ماشینه پاتې دي، موږ له ډېر بد حالت سره مخ یو، چې له یوې خوا نه یخ ده، له بلې خوا غذایي مواد خلاص دي، له بلې خوا ناروغان راته پراته دي. نو هیله کوم چې دغه ماش هم زموږ عزت ته ضرر راته واله کړي، نور دې په خدای سپارم او هیله کوم چې دغه پیغام یعنې ازادي راډیو څو ځلې نشر کړي. نشه ته
سلامونه نیکې هیلې د ازادۍ راډیو ته وړاندې کوم. محمدي خبرې کوم. زما خواهش او ارزو د طالبانو د رهبرانو صدا ده چې د پاسپورټ شرط عملي کول پر ډیورن کرښه باندې د افغانانو ته د منلو نه ده، یا ویزا ورکول. دا اوس هم عوام ولس، افغان ولس ټول د طالبانو د مشرانو او د رهبرانو د فوجانو یو محمد ولي دغه جنجال او اړو جوړ چي دي. نو هیڅ کوم چې دغه پاسپورت او دا شرایط او دا خبرې نه دي، دا د تاریخ د قوم د وطن بدنامي بدل کیږي، باید په غزاله طریقه باندې لار حل شي.
سلامونه نیکی هلی د ازادۍ راډیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته وړاندې کوم. خوښ پیږې چې ما پیغام صاحب کی ټول افغانان ټول ولس پدې تمه دی چې د دې جنرال منیر دی کڅه بلا دی د دې رد عمل کې افغانان رهبران ځانون افغانان بولی د دې او اسې رد عمل پدې کې ونه شو. هغه د یو پاکستانی پر سر ټول افغان وای خراب شي، زه خوشاله کیږم هم لټوم د دې یو رد عمل ونه شو. څنګه افغانان دي، څنګه دوه طبيعت خلک دي، دوی د کیوسم دغه خاورې تجمن دی، هغه د استخباراتو دنده به مخه اخیستی دی. پر دې باندې افغان ولس هیڅ کله اعتماد نشي کولای، هیڅ تکیه نشي بر کولای. رسکو دا غاړي حساب خټک لا شو شو هغه رد کړل. لاغه دا خبرې ناممکن او بلل د افغانانو شتون کې. نو افسوس دی پر هغه رهبرانو باندې چې زموږ مشران دي، کامیر خان متکی دي، نو رهبران دي چې هغه د افغانانو د کوم د ویټیمو د ماشومانو د مظلوم ولت هیڅ غم خورې نه کی. ماځي د خپل ګیډي او خېټي په غم کې دي. د دیکتاتور حکومت یې را پیل کړی، شریعت په نامه هر څه کوي. ډېر افسوس دی داسې رهبرانو دپاره. دوی اوس هم شتون لري هلته په هغه پنجاب او اسلام آباد کې خپل ځایونه او کورونه بنګلې لري، ځکه چې دوی افغانانو ته ژمن نه دي. د هغو ساتنګ او خدمت د دې خاورې که هېڅ رحم او شبکت نه بر لري، نو دوی امانت او داسې موقتي راغلي دي. نو دوی تمه ده چې بېرته به ځو، نو په دغه دوی داسې ژوند ګزاره کوي. الله دې معافي وکړي چې رهبرانو لره.
اوریدونکو دا استاد پیغامونه په دې لاره چې د مسؤلو چارواکو تر غوږونو ورسېدلې وي، هغه ستونزې مو چې یاد کړې، هغه ستونزو ته رسیدګي وشي، او هغه کوم سپارښتنې مو چې درلودې پر هغه سپارښتنو عمل وشي.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چم گاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو د پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرس د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
اونۍ په پایل کې پر پلازمینه کابل او شاوخوا مرکزی ولایتونو یې د سږ کال ژمی لمړنۍ واوره ووریده. دا واوره وروسته تر دې وشوه چې د کابل او شاوخوا سیمو اوسیدونکو له وچکالۍ پرله پسې شکایتونه درلودل، او دا هم ویل چې په کابل او نورو ښارونو کې د ژمی پر مهال هوا هم ډیره ککړه شوې ده. دا چې دا واوره به د افغانستان پر کرنه او د غراز د وچکالۍ د مخنیوي په لارو چارو څومره اغیز وکړي، په همدې او نورو مسلو زما همکار احمد تکل د چاپیریال ساتنې متخصص شیر احمد فیضی پوښتلی دی.
د ورښتونو په اړه وړاندوینه شوې، موږ او د افغانستان خلک ورته خوشبینه یو، خو چونکه افغانستان یو زراعتي هیواد دی، تغیر اقلیم په اړه تاسو معلومات لرئ، اقلیمو ته په کتو سره نو دا به د افغانستان لپاره موثر ثابت نشي، زکه هغه موسمی ورختونه چې د افغانستان لپاره لازم او ضروری وو هغه متاسفانه ونه شو او دغه ورختونه به تر ډیره حده پورې د افغانستان د وچکالۍ په اړه تر ډیره حده پورې به ستونزه حل نشي.
مننه. د افغانستان طبیعت او چاپیریال ته په پام سره فکر کوي چې دا به یو موقته څپوي او که به دوام وکړي په راتلونکو ورځو کې؟
اقلیم ته په کتو سره تر ډیره حده پر ورته خوشبینه نه یو چې دا به دایمي وي، ځکه دا موقت ورختونه دي، ځکه اقلیم په افغانستان او په ټوله نړۍ کې تغیر شوی. سره له دې چې افغانستان مخکې هم د وچکالۍ د ستونزو سره مواجه شوی وو، نو اوس هم د افغانستان خلک د سختو تشویشو سره مخ دي. فکر کوم چې که دا ورختونه په همدغه شکل سره وي، نو دغه د افغانستان د خلکو تشویشونه به نور هم زیات شي او دا به تر ډیره حده پورې دایمي نه وي، دوام ونه کړي او موقتی به وي.
ښاغلی فیضی، د ملګرو ملتونو ادارو په افغانستان کې د بشري مرستو د رسولو پر وړاندې د خندونو په اړه مخکې هم خبرداري ورکړی، روانې وریاوې او هغه چې په راتلونکي کې وړاندوینه شوې، دا به د بشري مرستو د رسولو چارې څومره اغیزمنې کړي؟
دا چې د ملګرو ملتو ادارې خبرداري ورکړی چې د ورختونو د زیاتو ورختونو له امله دوی ستونزمنو خلکو ته یا بې ځایه شوو خلکو ته رسیدګي به په وخت سره ونه شي، لږ به د خنډو ځان سره مخ شي، نو فکر کړم چې د تغییر اقلیم صرف په افغانستان کې نه بلکې په ټوله نړۍ کې تاثیر کړي او د همغه تاثیراتو یوه برخه افغانستان هم ده، نو هغه تشویشونه لکه چې مخکې وو فکر نه کړم چې د موادو یا د رسیدګۍ په برخه کې همغه تشویشونه موجود وي. نسبت اقلیم او وضعیت او حالات په کتو سره سره لدی چې لا یو اړخه اقلیمی تغییرات رامنځته شوي، لبل اړخه ادارات په کاوی او مجهزو امکاناتو دوی تجهیز دي، نو په هر ډول شرایطو کې خصوصا په پیلي شرایطو کې دوی کولای شي چې متضررینو ته او بې ځایه شوو خلکو ته په وخت سره رسیدګي وکړای شي او تر ډیره حدا پورې بده تشویش وړ نه وي.
مننه ښاغلی فیضی. اورسته پښتنه دا چې د طالبانو د حکومت چارواکي او د حکومت اړوند ادارې ستاسو په نظر باید څه وکړي د دې لپاره چې د دې وریاو له کبله رامنځته شوي خنډونه له منځه یوسي او ستونزې حل کړي؟
مسؤول کسان په دغه برخه کې متضررینو ته او بې ځایه شوي کسانو ته د رسیدګۍ په برخه کې ډیر څه کولای شي، ځکه دوی سره د کال پلان نظرسنجي وړاندوینې نو ټول امکانات موجود وي ورسره، او باید د هر ډول شرایطو د هر ډول وضعیت په اړه دوی مشخصا پلان ولري او کامل آمادگی باید ورته ولري.
د چاپیریال پیژندنې متخصص شیر احمد فیضی و چې له آزادۍ رادیو سره خبرې کولې. اوس هم راځو د پروګرام په دې برخه کې د ورکو شو عزیزانو د پلټنې پروګرام لاندې برخې ته چې زما همکار طاهر روخان چمتو کړی ده.
د نادرکی اعلان. عبدالرازق ولد عبدالقدوس او عباد الله ولد رحم الله چې د جلال الدین المسیان دي، دغه دوه تنه ماشومان د یوې دینی مدرسې طالب العلم دي چې د لغمان ولایت مرکز هرمل د کلي اوسیدونکي دي. له پنجشنبه ورځ مازیګر څخه له کوره وتلي، تر اوسه یې معلومات نشته. که هر چا ته معلومات وشو نو په لاندې شمیرې اړیکه ونیسي: 0 52 20 20 او بله شمیره یې ده 0 51 29 99.
سلامونه د ازادۍ رادیو کارکونکو او ټولو مینوالو ته، همدا وخت شیبه هم خیر. نور الله هجران مال کابل. زمنګ یو رښوی عزیز تقریبا څلور کاله کیږي او مخکې ما په امنه سفکړی په ازادۍ رادیو کې. د ملاخیل ورور د نواب نوم دی، داسې د اووه دېرشو اته دېرشو کلو به وي په عمر کې. میانه قده سړی دی، برابره ږیره لري، او په اصحاب مغزو کې جوړ د فاسد کوه نه خپه شوې تللې ده تلو پنځه کال کېږي چې دیخي نه درک شوې ده نو که هر چا ته په دغه باره کې معلومات یا پیدا کړی یا کوم دوست عزیز معلومات هغه یې نو موږ ته په دغه شماره زنګ وکړئ زمنګ د واتس اپ شماره د البته زما د واتس اپ شماره د چې سلیر وسات اخلاص ان شاء الله شي خبر راشي اکس تصویر یو چې ویډیو یې راولېږي په دغه شماره صفر واو یا سوارلس پینزلس وسو درې یعنی صفر و و یو څلور یو پینزه و سپر درې بل اتصالات شماره ده هغه هم درته وایم چې ساده شماره ده سپر اتاویا اووه سوه یوولس شپږ شپېته نهه څلوېښت یعنې سپر و اته اووه یو بیا یو بیا شپږ بیا شپږ څلور نهه په دې هیله یم چې زما پیغام خپور شي باقي ښه پروګرام او ښه ورځ
سلامونه د ازادي رادیو مینهوالو ټولو ته خاص او ځانګړي سلامونه کوم په دې هیله چې ټول راتره کړو او د صحت جامع فرتن وي ګډونوال سرتاج ننګرهارې مو بیا در سره له مزار شریف نه یم چې د مزار شریف بلخ ښار نه زمونږ د یو ملګري ورور نادرک شوی دی که هر چاته معلومات وي د ورورې او بیا د زړه له همدردۍ دې را سره په دغې شمارو برخوال شي لومړی کې اتصالات صفر اووه سوه شپږ اتیا شپږ شپېته پنځه پنځوس څلوېښت بله شماره ایم ټي ان ده صفر اووه سوه اتاویا نهه سوه درې نهه سوه څلور وسته روشن نمبر وایم صفر وسو شپږ نوي شپږ شپېت څلور اتیا پنځه اتیا بل بیا وایم چې ماشوم له مزار شریف بلخ ښار نه درک شوی دی شماره رسته کې تکراروم صفر وسو شپږ اتیا شپږ شپېت پنځه پنځوس څلوېښت صفر وسو اتاویا نهه سوه درې نهه سوه څلور صفر اووه سوه شپږ نوي شپږ شپېته څلور اتیا پنځه اتیا صفر پوره اووه سوه افغان نمبر دی صفر پوره اووه سوه نهه سوه څلور څلوېښت نهه سوه یو څلوېښت په دې هیله وروره که چې پیغام راته نشر کې تر پایه او په بار بار نشر کې به تاسو زار باقي ښه وختونه او د الله په امان
ګران وروره سرتاج ننګرهارۍ تاسو په خپل دغه پیغام کې د ماشوم نوم نو ذکر کړی نو موږ خو تاسو دغه پیغام خبرو خو به تر بدوي چې تاسو پر راتلونکو کې دغه پیغام یو ځل بیا ثبت کړئ او په هغه کې دغه ماشوم نوم او ځنې نشانه هم یاد کړئ مننه
سلامونه نیک هلی د ازادۍ رادیو د ورکوسو عزیزانو او دوستانو د خبرونی ټول او وريدونکو او کارکونکو ته خدای دې وکړي چې ټول براترو غو جوړیا ساو د ژوند لچار به خوند اخلي زه محمد اسلام همت د نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کیم زموږ یو قریب د پنامه د حکمت الله د عبدالجبار زوی د فراه ولایت د ګلستان ولسوالۍ د شاکوشي سیمې اوسیدونکو دی چې پیلا نیکور د نیمروز ولایت په دلارام ولسوالۍ کې دی تقریبا د شاوخوا یو نیم کال رئیس لخپل کور نه درک دی چې کورنۍ د نموړي پاړه هیڅ ډول معلومات نه لري او ټول کور په دپسې سخت پریشان دي کچېری حکمت الله جان یا د نور ملګری یا بل څوک د پاړه معلومات لري او یاره د سره په تماس کې نو د مهرباني لمخې دی ماته دی په دغه لمبر زنګ ووهي صفر وسوه وویش دو څلوېښت یو اویا شمیره یو ځل بیا تکراروم صفر وسوه وویش دو څلوېښت یو اویا نو هر مسلمان ورور که د حکمت الله په اړه معلومات لري د اسلامي همدردی او ورورګلوۍ د مخې دی زما سره په دغه شمیره چې واټس اپ هم لري تماس ونیسي وسلام په احترام
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اعظم حسین د فراد ولایت د بکوا د ولسوالی څخه سره پر اړیکه ما زما ورکو ورته احسان الله په نامه د برجان زوی د مولادا د کم لسی د ایش پښ کال کې چې نه درک سوې دی مرده د پاړه باندې اسم معلومات نه لرو او مری دی درویش کال یا چلر ویش کال کوم روشه د پاړه باندې معلومات لري زم سره پر دوښ میرو باندې د اړیکه نیول شي او د واس مطابق جایزه ام لري پر وسو درې اته سو ته دوا سو بلش میرو ام پر وسو دوا ش پر سو ولس اته سو یو څلویش وسلام په احترام.
بلې السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ستړ مې شغلې طاهر روشان صاحب تاسو ته هم درنګ ټول کډرمن او دونکو ته سلامونه په دې لایم چې ټول بر تر کې روخ خوشاله است. جامله ته دندرست اختر محمد خادم يم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه زموږ په سیمه کې یو کس د محمد داوود په نامه باندې ته زموږ په سیمه کې یو کس دی چې د کور او ځای او دوستان وړونه خپلوان هیڅوک هم نه دی معلوم سوی. کله چې موږ د دغه پښتنه کوو د خپل ځان د هرات ولایت شینډن ولسوالۍ معرفي کوي خو په اصل کې دری جبه یا پارسی وایي. تقریبا شاوخوا 15 کاله کېږي چې داوود د هلمند واشیر ولسوالۍ ته راغلی. نو کله د هلمند په واشیر ولسوالۍ کې په همدې سیمه کې وي کله ناکله بیا داسې وي چې د پارا کولستان ولسوالۍ مادآباد سیمې ته ځي. بس اکثره وخت د خلکو د مالونو مزدوري کوي یا د ځمکې جوړولو کار کوي بس پام دې کارو باندې لګیاوي. کچیری محمد داوود هر څوک پیژنې یا د محمد داوود ته شناخته وي نو کولای شي چې زموږ سره پر لاندې شمیرو باندې اړیکه ټینګه کړي او موږ به ورته محمد داوود په لاس ورکړو. نو زموږ د ټلیفون شمیره ده 0001428119. شمیره اوس د لبیا وایم 0001428119. یعنی 0001 1 2 3 4 9 او دویم افغان بسم شمیره ده 0005 3 9 2 0 8. نو همدغه شمیرې دی دواړه زما شمیرې دی. کار څوک غواړي چې اړیکه راسره ټینګ کړي مخکېنۍ شمیرې چې مې ورته ویلي پر همدغه شمیرې دی راسره اړیکه ټینګ کړي چې موږ به د محمد داوود په اړه باندې واده ته معلومات ورکړو. که څه هم نور کسانان راغلي دي د پوښتنه یې کړې چې د محمد داوود نامه یې زموږ څخه ورک دی د نورو سیمو د کابل او د ځینو نورو سیمو څخه راغلي دي. خو چې کله موږ د انځورونه ورته لېږلي یا راغلي دلته په ژوندۍ بڼه د ده سره خبرې کړي بیا وایي چې دا زموږ کس نه دی. نو که چېرې هغه د اصلي کورنۍ زموږ دغه خاوري نو زموږ سره دې پر همدې شمېره اړیکه ټینګ کړي. تر بلې داسې خپرونې پرې تاسو ته شوق تر 6:46 تا پروګرام د خدای په امان.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای شي. د ماښام لشپژو د سهار تر شپژو بجو په منځنۍ صفه 12 شپژنیوي او د سهار له شپژو د ماښام تر شپژو بجو په لنډو صفو 19 یوشت او 25 مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
آزادی میلما
د آزادی میلما پروگرام ته شرغلاست. نن په دې پروگرام کې له یو خبريال سره خبرې کوو چې د دې مسایلو ته په کوم سترګه ګوري. د دې په نظر ابتکار یعنی څه او یو مسلکی خبريال څنګه موضوعات په جالب انداز نورو ته بیانولای شي. ذبیح الله غازی له هغو خبريالانو دی چې د جنگي راپورونو ترڅنګ د افغانستان د طبيعي شایستونو نندارې ته خلک رابللي او شایسته ویډیوګانې لا هم پر ټولنیزو شبکو خپریږي. ذبیح الله غازی د ازادي ملما پروګرام ته شرخ لاست. په پیل کې دا راته وایي چې څومره وخت کیږي له افغانستانه جلا وطن یست؟
ډیر مننه سالی صاحب تاسو ته او تاسو ټولو اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. تقریبا 2.5 کاله پوره کیږي چې زه افغانستان نه راوتلم. 2021 کال د اګست په 19 باندې زه افغانستان نه راوتلم او تر اوسه هم داسې جلا وطن یم. نو وطن خو دار چا یادیږي، وطن وطن دی، داسې څوک نشته دی چې هغه د وطن د غېږې نه لري او هغه خپل وطن یاد نشي. نو همیشه مې یادیږي او سخته ده. د مسافرۍ ژوند یو څه سخت دی ځکه د خپلې کورنۍ نه، د خپل وطن نه، د هغه دوستانو نه چې تالته ماشومتوب تیر کړی، ځواني دي، نو سخته ده. نو وطن، خلک او ورسه مې ډېر یادیږي.
کله چې تاسو تازه افغانستان وتلی وي د وطن کیسې مو کولې، هوا ته تاسو وژړل، نو تقریبا کویل سم چې
د هر افغان وطن یادیږي به څومره زیات وخت چې په بهر کې تیروي هغه مره نور دی پسې وطن یادیږي زیات دی د وطن څه یادیږي خواړه خپل خپلوان هغه سیمې چې تاسو هلته سفرونه کول یا خپل کار چې په هغه ساحه کې مو کوه
سالی صاحب تر ټولو ډیر چې زما یادیږي هغه احساس چې ما په خپل وطن کې کاوه او مال ته خبریالی کوله او د خبریالۍ نه مې څومره خوند اخیسته هغه داسې یو احساس و چې هغه زل دلته په مهاجرت کې نشم پیدا کوله زه دلته هم خبریالی کوم خو هغه څه چې هلته ما حس کول د ټولنې سره د خلکو سره د ټولنې دار وګړي سره مې تماس و او هر څه مې په خپلو سترګو لیدل د خپل هغه خړې خاورې خو مقصد زه د خلکو سره په اړیکه کې وم هغه مې ډېر یادېږي خپل دوستان وطن نورستان مې ډېر یادېږي چې زه به پار کال څو ځله نورستان ته تللم یا به ختیځ نورستان ته یا به مرکزي نورستان ته چکر ته به تللم د خپلو دوستانو سره هغه مې یادېږي خپله کورنۍ او خصوصا خپله مور مې ډېره یادېږي چې هره شپه زه ورسره غږېږم او زه پوهېږم چې هغه څه احساس لري او مور مې پوهېږي چې زه څه احساس لرم خو بس یو بل ته ډاډ ورکوو
بالکل وطن خپله داسې ده لکه مور نو هم خپل مور د چای دیږي او هم وطن یې دیږي چې هغه د مور حیثیت لري غازی صاحب هغه کسان چې تاسو یې نړۍ ته آواز رساوه بیلابیل کلیو ته تاسو سفرونه کول دی وو فعال خبریال په حیث آیا هغه کسان اوس هم در سره په تماس کې دي او دا تمه لري چې تاسو بیا هم ستونزې تر نړۍ پورې ورسوي د نړۍ تر غوږونو
سالی صاحب یو خو زما ژوند داسې تیر شوی دی چې زه تر ډیره د خپلې سیمې لکه د مشرقي ادارې ولسوالۍ داری سیمې د خلکو سره په تماس کې وم ډیر کله کوشش کوم چې دغه خلکو سره زه په تماس کې واوسیږم مثلا دا اته نه ورځې مخکې په واټساپ کې یو پیغام راغی چې دا د نورستان د کانتیوا د درې نه یو ځایي سړی و چې موږ ورسره هلته دوه شپې تیرې کړې وې او ما په دغه کانتیوا دره باندې ګزارش کو نو هغه ما ته زنګ وو په واټساپ کې ما ته پیغام راولېږه چې زه پلانې نورستانی یم او زه غواړم تا سره خبرې وکړم نو خبرې مې ورسره کولې ویل چې ته یو ځل راغلی وې په شلو کالو کې موږ ته یو خبریال راغی او هغه چې دلته بلد شو نو جمهوریت سقوط شو او ته لاړلې ډیرو خلکو سره زه کوشش کوم چې په تماس کې اوسېږم او ډیر خلک کوشش کوي چې ما سره تماس کې اوسېږي خو هغه څه چې ما په وطن کې کار کولای شو خبریالی مې کولای شو مسائل مې راسپړلای شو نو هغه د لرې نه سخته ده نو ډیر کله کوشش کوم چې د هغه خلکو سره همیشه په تماس کې اوسېږم ځکه دا مسابری به تر ټولو عمر نه ای چې زه به د وطن نه لرې ما او زه غواړم چې د هغه خلکو سره بیا په تماس کې شم او بیا ورشم بیا هغه مسائل رپورټ کوم هغه ستونزې چې په وطن کې دي هغه مسائل چې د لرو پرتو منطقو خلک ضرورت لري هغه باید گزارش کوم خو یو غټ مشکل چې وس وخت کې شته هغه دا دی چې دا ستونزې چاته وي لږ تر لږه که په جمهوریت کې یو څه مسلې وي نو هغه به دې وویله د چارواکو نه به دې په نظر واخیسته اوس مشکل دا دی چې نه خو د طالبانو حکومت خبرو ته زریږي او نه پیسې شته وطن کې چې کار وشي نو دا یو غټ مشکل دی او همیشه غواړم چې د ټولو خلکو سره په تماس کې اوسېږم او ډیر خلک غواړي چې د ټولنیزو رسنیو له لارې یا په ټلیفون یا راري ممکنه لارې نه ما سره تماس کې اوسېږي نو زمونږ رابطه تر ډیره برقراره ده
غازی صاحب تاسو بیلابیلو شایسته سیمو ته سفر کوله که مخکې چې مو د نورستان یادونه وکړه ګڼ داسې خبریالان په سیمه کې اوس هم شته چې دغه ډول سفرونه نه کوي که سفرونه کوي هغه شایستونه د کمرې په لینس باندې نه ثبتوي دا علت څه دی یعنې دوی فکر کوي چې تاسو فکر کوي چې دوی ته دغه شایستونه نه معلومیږي او لید یې فرق لري او که نه دوی د چا خبره لټي کوي
زه په 2018 کال کې اول ځل نورستان ته لاړلم او ما د نورستان قصې د یوې هفتې لپاره چې ما اته گزارشونه ما وکړل بیلابیل مسائل مثلا ډیر خبریالان چې به نورستان مرکز پارون ته یوازې لاسرسی و چې خلک لاړ شي هلته چې به لاړل نو هغوی به په دې کار کوو چې روغتیایي ستونزه ده مثلا د سرک ستونزه ده مثلا د معرف ستونزه ده دوی به دا ټول شیان عمومي راخستل ما کوشش دا وکړه چې صحیح ده خو عمومي مسلې دي خو زه بیلګې څنګه راواخیستلی شم کنه زه یو مکتب ته څنګه لاړ شم چې دا یو خوانزي د سې مسله راوخلم چې هغه د دې ټول خوانزي مسله ده. نو ما به ډیر کوشش کوم چې زه د سې منطقو ته لاړ شم چې هغه اصلي د مشکل هغه وړي وړي مسلې پکې راوس پړم چې هغه حل لار ولري. منکه یو گزارش کوم او ویو چې په افغانستان کې نامنی ده نو دا سخت ده، یا ویو چې د پاکستان نه کډوال افغانستان ته راځي دا ډیر عادي خبره ده. خو که زه په ننګرهار کې د بلال په نوم د یو ماشوم قصه راپورټ کوم چې هغه خپل یو توتی د ځان سره د پاکستان نه راوړی دی، هغه ساته او بلاخره د هغه نیا چې کله ناروغیږي او هغوی سره د پاکستان نه یوازنۍ هغه مال جداد یو څه چې یو بزای لرل هغه راوړی و افغانستان لا هغه د خپل نیا د روغتیا دپاره هغه خرڅ کړله او بلاخره د نه دوایی نه د هغه نیا مړه شوه. نو که زه د بلال قصه رپورټ کوم او زه خلکو ته وښیم چې د پاکستان نه چې افغانستان ته کډوال راغلی دي د هغې ستونزې څه دي، که زه د بلال قصه رپورټ کوم نو او زه په آخره کې ویم چې د پاکستان نه دغومره کډوال راغلی دي، نو زه خلکو ته او دنیا ته ښودلی شم چې د بلال قصه د دغه دوه لکه کډوالو قصه ده، د هرې کورنۍ همدا قصه ده. زمونږ مشکل دا دی چې مونږ ټول عمر عمومیات رپورټ کوو کنه او مونږ هغه اصلي ورکوټ ورکوټ قصو پسې نه ګرځو چې هغه حل لار ولري. نو ما تر ډیره کوشش وکړه چې که د وطن ښکلا ده هغه هم راواخلم، خو یوه داسې سیمې ته لاړ شم چې هغه زه خلکو ته عملا وښیم چې نه دا صحیح ده چې دنیا ډیره لویه ده، خو زه خلکو ته هغه ورکوټی ورکوټی مسالې راواخلم او هغه د نمونې په شکل وښیم چې دا ټول دا ستونزه دلته ده، دا د ټول افغانستان ستونزه ده، دا ستونزه دلته ده، دا د ټول نورستان یا دا د ټول کونړ یا دا د ټول ولس ستونزه ده. نو زمونږ خبریالان چې دي مشکل دا دی چې موږ عمومیاتو پسې ګرځو او کله چې موږ په وړو وړو مسلو پسې وګرځو نو هغه حل لاره پیدا کولی شي.
دا ډول مسایلو ته کتل او زیات وخت دې پورې هم اړه لري چې ته یوې موضوع ته یا یوې مسلې ته له کومې زاویې څخه ګورې. یعنی ابتکار کول څه فکر کوي چې چوکاټونه ماتول دا سم کار دی او کنه په هغه چوکاټونو کې چلیدل ستاسو په نظر غوره کار دی؟
سالی صاحب دا ډیره مهمه پوښتنه ده. یو وخت یو گزارش می جوړو نو ما د یو سپینګری پلار نه شروع کو نو ما سره څنګه خبریالان ناسو، ما ته وایي چې وروره دا خو ته چوکاټ کې نه ځې، دا رپورټ خو چې دی درې برخې لري کنه، چې پیل دی منځ دی او پای ده. ما وتل چې که زه دا قصه مونږ د دې چوکاټونو نه راونه باسو نو مونږ دا قصې سمې خلکو ته نشو ښودلی. ما تر ډیره کوشش کړی دی چې زه خپل گزارشونه د یوې ورکوټې مسلې نه د یوې زاویې نه را پیدا کړم او زه تر چې غټه ستونزه زما په گزارشونو کې چې ما به خپل گزارشونه کول هغوی دپاره د زاویې موندل ماته ډیره سخته مسله وه، او کله چې به مې زاویه پیدا کړله نور گزارش به ما ډیر په اسانۍ سره جوړولی شو. رپورټ کې د زاویو لټول یا د پلو ماتول دا کومه مسله نه ده، مهمه دا ده چې ته خلکو ته پیغام څنګه رسولی شي او څنګه خیر رسولی شي چې هغه خلک لږ تر لږه دې مسلې ته متوجه شي. نو ته که خلکو ته عمومي مسلې وي هغه دې ته نه متوجه کېږي، وایي دا خو د ټول افغانستان مسله ده، دا خو د ټول د دې ولایت مسله ده، د ټول. نو مونږ چې کله پولي ماتوو مونږ خلکو ته معلومات د داسې لارې نه رسوو چې هغه خلک متوجه کوو. نو زما په نظر ژورنالیزم اوس دغه پولو نه وتلی دی، پولي تر ډیره ماتې شوي دي. هر خبریال صحیح ده چې عمومي مونږ باید دغه نه ونه وځو، مونږ په خپل چوکاټ کې خبریالي وکړو، خو د زاویو موندل چې دي دا یو غټ مشکل دی چې زمونږ د وطن خبریالان چې دي دا ورته ډیر پام نه کوي. او کله چې مونږ زاویې پیدا کړو نو دا پولي ماته، یو پولي چې ماتې شوي نو مونږ خپل معلومات ډیر په مؤثره توګه خلکو ته رسولی شو او هم هغه خلک متوجه کولی شو چې دا ستونزه څنګه حل کړي.
تاسو د خلکو یادونه وکړه، کله چې تاسو به د خلکو په منځ کې ځای پیدا کاوه یوې سیمې ته به ولاړې او هیڅوک نه پیژندل، خو خلکو تاسو پیژندلې، درناوی درته کاوه، خپلې د زړه خبرې در سره شریکولې، خپلې ستونزې در سره شریکولې، دغسې یو حالت سره که کله چې تاسو مخامخ دی څه ډول یو احساس درکاوه؟
سالی صاحب زه ډیرو منطقو ته تلی ما او ډیر کوشش مکاوه چې زه د لرو پرتو منطقو نه گزارشونه جوړ کړم. ما به سفرونه کول مثلا ډیر خبریالانو به دا نه غوښتل چې کرایه ولګي موټر ونیسي که نه، خو ما دې شانو ته ډیر نه کتل. ما ویله چې لږ تر لږه زه د هغه خلکو چې په بانډه کې دی، هغه خلک چې په ډیر لرې منطقه کې دي، هغوی ته لاړ شم او د هغوی گزارش واخلم. موږ یو وخت هغه ته لاړلو د کونړ یوه دره ده، د کونړ په نواباد سره یوه دره ده، باډیل ورته وایي. باډیل درې ته لاړو، موږ گزارش جوړو. هلته د حیواناتو کلینیک وو خو د انسانانو نه وو. د حیواناتو کلینیک په دې دره کې شته دی، د انسانانو نشته دی. نو ما خپل رپورټ د دې نه شروع کړ چې دا داسې منطقه ده چې د حیواناتو کلینیک پکې شته مګر د انسانانو نشته دی، چې 5000 انسانان پکې اوسیږي. موږ چې کله هلته لاړلو نو هغه خلکو لکه هغوی زه نه پېژندلم چې په څېرې نه پېژندلم، ځکه چې هغه خلکو ټلویزیون نه لاره د هغې منطقې. نو ما سره ځینې مشران خلک هم وو، نو هغوی فکر کوو چې زه ګنې لکه مشر کس یم، لکه د پاخه عمر سړی یم. نو هغه 4-5 کسانو هغه زمونږ د مشر ملګري ډېر عزت کوو چې غازی صاحب محترم راځي، داسې راشي. نو په دې نمایي کې ورته خلکو وښودلم چې هغه غازی دا دی. نو بیا پس هغې خلکو زما قدر شروع کړو. نو د لرې پرتو منطقو سره یا د خلکو سره چې زه به په تماس کې وم او زه به ورتللم گزارش به مې کوو، زه چې د خلکو مینه او محبت ما کتلی دی، نو زما د خپل مسلک سره هغه مینه څو چنده نور هم زیاته شوې ده. یعنی ځینې خبریالان چې کله یو ځای ته ورسیږي، مثلا یو وخت پورې خبریالي وکړي، بیا داسې فکر کوي چې ولا زه دلته ستړی شوی یم. یعنی ډیر زمونږ خبریالان ملګری دي چې د هغوی نه ما اورېدلی دي چې ولا دې مسلک کې زه نور ستړی شوی یم، ولا داسې دي. مگر هیڅ کله به زما د خولې نه چا نه اورېدلی او نه به مې هیڅ کله په زړه کې دا احساس کړی چې ګنې زه د خبریالۍ نه ستړی شوی یم. زه اوس هم ډیره مینه لرم، پخوا مې ډیره مینه لرله، او زه باوري یم چې تر ابده ابده به زما د خبریالۍ سره دغه مینه زیاته وي، ځکه چې خلک تاله عزت درکوي. ته د خلکو ستونزې کله چې یو مسله راواخلي او هغه ستا د رپورټ د وجې حل شي، ته چې هغه احساس چې زه یې کوم هغه ډیر خوږ دی. او دغه احساس ما زه به ډېرو ستړو لرې منطقو ته لاړلم، خو ماښام کې چې به کله راغللم گزارش به مې خپور شو او بیا به یو نتیجه ورکړله، بیا به زه دومره خوشحاله وم چې لکه زما د گزارش د وجې نه لږ تر لږه یا د یوې کورنۍ ژوند بدل شه یا یوې سیمې ته اورښتیا. نو کله چې د باډیل درې گزارش ما وکړ، نو تقریبا یوه نیمه میاشت پس د هغوی په کلینیک باندې کار شروع شو. کله چې په کلینیک باندې کار شروع شو، نو بیا ما ته د کلی یو قومي مشر زنګ وو او ما ته ویل چې ته خبرې ما ویل نه، ویل چې زمونږ په کلینیک کار شروع شو. ویل زمونږ په کور کې وای زما میرمنه او زما مور چې هغه ډیر بوډۍ ده، ویل هغه تا ته په هر مانځه کې دوا کوي. نو چې یوه مور او یوه نیا ما ته په هر مانځه کې دوا کوي، نو زه به خبریالی ولې پریدم او زه به د خبریالی سره هغه زما مینه به ولې زیاته نه شي؟ سالی صاحب،
غازی صاحب، یوه مهمه موضوع چې د افغانستان په زیاتو ولایتونو کې خبریالان ورسره مخامخ دي، هغه دا دی چې ځینې خبریالان په هر نظام کې داسې وي لکه دولتي خبریال. دوی به کار کوي یوې غیر دولتي رسنۍ یا نړیوال رسنۍ سره، خو دوی وایي چې د گزارې په خاطر باندې داسې راپورونه جوړوم چې خلک فکر کوي چې زه د هماغه نظام دولتي خبریالم. په دې اړه مې غوښتل ستاسو نظر ولرم چې دا رقم خبریالي ستاسو په نظر څنګه کار دی؟
زمونږ وطن کې غټ مشکل دا دی چې د ژورنالیزم ته په هغه کچه چې خلک ګوري لکه ډیر په ښه نظر ورته نه ګوري، او دا ځکه ورته نه ګوري چې زمونږ ژوند لږې پاکې به خبرې کوو. زمنګ خبریالی چې دا هغه پم دی ډیره خراب شوه چې چا د فساد دلاري، چا د خپلولۍ دلاري، چا د سمت دلاري، او چا د چارواکو سره د غوي د غړمالۍ دلاري د ژورنالیزم مسلک دومره بدنام ک چې هغه باور چې په نور دنیا کې په ژورنالیزم شته دی، هغه افغانستان کې وبیلل شو، او خصوصا په لری پروتو منطقو کې او ساحو کې دا لګو بیلل شو. د دې غټه وجه امدا وه چې موږ به خبریالۍ ته د خبریالۍ په سترګه نه کتل، موږ به هغوی ته یا د سوداګرۍ په سترګه کتل، موږ به هغوی ته یا د سمت او د یا د یو چا د غوړمالۍ نه د یوې وسیلې دپاره د کار اخیستنې په توګه کتل. دا غټ مشکل زمونږ په وطن کې. ما به ډیرو خبریالانو ته چې هغه به د آزادو رسنیو خبریالانو، مګر هغې به دولتي ګزارشونه کول که نه چې ولا دی داسې وایي، دی داسې وایي، دی داسې وایي. ما ویله چې ګوره خیر دی، داسې وکړي چې راځئ دا مسلک ډیر بدنام شوی دی، راځئ د دې بدنامۍ نه د رایستلو دپاره هڅه وکړو. که نه ولې ته زه دولتي رپورټ وکړم، زه ولې داسې مسایل چې غونډه وشوه، مثلا غونډه په ننګرهار ولایت کې غونډه وشوه، دې کې دی 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 خلکو برخه اخیستې وه، تر اخره به ته پوه نه شي چې د دې مطلب څه دی. مثلا ښه دې غونډه کې څه شی وشو، که نه څه مسله وشوه، خو که زه په دې غونډه کې یو سړی را پیدا کړم چې هغه د ډېرې لرې پرتې منطقې نه راغلی دی او هغه د کمپین په غونډه کې برخه اخلي او هغه د دې د خاطره راغلی دی چې لږ تر لږه یو څوک کرایه ورکړي او هغه پیاده لاړ شي او هغه خپله کورنۍ سپورټ کړي، زه د دغه سړي قصه رپورټ کړم، نو دا خو د کمپین دپاره بدنامي ده، مګر دا د یوې ټولنې د یوه سړي د ژوند اصلي قصه ده چې زه خلکو ته رسوم. زمونږ په وطن کې مشکل دا دی، تر ډیره ډیر خبریالان کوشش هم کوي چې ښه ګزارشونه وکړي مثلا، خو تر ډیره زمونږ غټ مشکل دا دی چې مونږ خبریالۍ ته د خبریالۍ په سترګه نه ګورو، بس رپورټ دی زر زر تیزان خلاص کو او بس دفتر ته د بیګار واري تیر شي. نو که د دې نه مونږ راوځو خبریالی بیا ډیر خوند کوي. زه فکر کوم چې په دې اخره کې ډیره خشوه، ډیرو ملګرو کار شروع کو، ډیرو ملګرو هڅه شروع کړله. بل فساد هم یو غټ مشکل و چې هیڅوک په دې وطن کې لکه د دې شیانو نه خلاص نه دي، مګر خبریالی مسلک باندې د تور داغ لګیدل چې دي دا ورکوټ ټاپه چې دا ډیره غټه خودلی شي، او دا یو غټ مشکل زمونږ په وطن کې چې دې سره مونږ مخامخ.
خلق خو تفکیک کولای سي ستاسو د کار او د هغه خبریال د کار ترمنځ چې د چا خبره دولتي راپورونه زیات جوړوي، ځکه د ځینو کسانو حتی ستاسو د یو کال یا د دوو کلونو مخکې راپورونه او د راپورونو موضوعات لا په یاد وي.
بالکل همداسې ده سالی صاحب، اصلا مسله دا ده چې مونږه که د رپورټونو دپاره موضوعات پیدا کړو او هغه داسې پیدا کړو چې کونړ کې یوې رسنۍ په یو گزارش باندې کار وکړه، دا یو مثال دی، یوې رسنۍ په یو گزارش، یو ډېر مشهوره رسنۍ و، په هغې په یو گزارش باندې کار وکړه چې د افغان پوځ د یوه سرتیري مړی چې اصلا د هغه هلک جسد نه و، هغه ژوندی و خو د یو بل چا جسد یې راوړی و، هلته یې د هغه په قبر کې خښ کړی و، دوی پسې خیرات کړی و، دا گزارش ما واورېده. دا گزارش ما واورېده، ما ویله چې ته ورېږ دې سړي سره زه تماس کوم. ما هغه کس ته زنګ ووم چې ته ماته د دې کس نمبر راکړه، ورسره وغږېدلم، ما وتویل چې ته ماته لږه قصه وکړه چې دا څه وشو څه ونه شو، دا قصه راته وکړه. ما وتویل تا واده کړی؟ ویل نه. ما ویل واده نه کوې؟ ویل واده مې دی که نه درې میاشتې پس. ما ویل څه؟ ویل و زه درې میاشتې ما انتظار وکړه، درې میاشتې مې انتظار وکړه او درې میاشتې پس زه لاړم د هغه کس واده مې رپورټ کړ چې یو کال وړاندې د همدی په حجره کې د ده د خیرات دیګونه باندې وو، مګر نن پکې د ده د واده د خادۍ دیګونه باندې دي. هغه ورځ پکې ویرو او نن پکې د ده په خوشحالۍ کې اتڼ کیږي او سندرې غږیږي. کنه ما دغه رپورټ درې میاشتې مې د دې د خاطر انتظار وکړ چې زه لږ تر لږه خلکو ته د اصلي قصه وښیم، هغه جالبیت خلکو ته وښیم. نو زمونږ په وطن کې دا قصه چې ده، دې رپورټ بیا زما یو ایوارډ هم وګټه. نو مسله دا ده چې مونږ د بیګار وار تیرو او د بیګار وار نه چې کله خبریالی راوځي هغه بیا خوند پیدا کوي.
بل غازی صاحب، یو د میز تر شا خبریالی ده او یو په ساحه کې کار کول دي، کوم یو تاسو غوره ګڼي؟ زما خو اوس هم په هماغه ساحه کې چې وم، هماغه شپې ورځې مې ډېر یادېږي چې خلکو سره په مستقیم تماس کې وم، دغسې مسایل مې پخپله پیدا کول، پخپله مې انکشاف ورکاوه، پخپله مې سرچینو سره خبرې کولې او بیا خپل راپور نه مې پخپله خوند اخیست. اوس غواړم ستاسو نه واورم.
سالی صاحب، دا ډېره مهمه پوښتنه ده او ما دا دواړه تجربه کړل. مثلا زه چې په وطن کې وم، زه په مسایلو پسې تللم، اوس چې په امریکا کې مسایل ما پسې راځي. که نه خو کله چې مسایل تا پسې راځي، ته به د مسلو په خوښه ځې. کنه او کله چې ته په مسایلو پسې ځې نو ته په خپل خواخه مسایل شان پیدا کې زاویه به پیدا کې او دا تر ټولو مهمه مسله ده. زه کله کله افغانستان نه گزارشونه کوم نو زملګرو ته وایم چې دغه دغه شان واخلي خو کله چې ما ته مواد راشي هغه خوند په کې چې زه څنګه اخلم که زه چرته حالته وایم ما چې څنګه اغستلی شو او ما چې څنګه مرکه کولی شوې ما چې څنګه زاویې پیدا کولی شوې دا 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 نشته او دا ما سخت زوري. زه ډیر کله وایم چې کاش زالته وای کنه مثال ته وایو ما دا مسائل رپورٹ کړی وای او دغه قسمه دغه سي دغه سي دغه سي دغه سي راخسته وای. زه بیا ډیر خلک نشم پازابولای چې ته بیا لاړ شه بیا لاړ شه دا یو غټ مشکل دی. نو د ساحی خبریالی لکه زما ډیر امینه چې دا د ساحی د خبریالی سره دا او د زغوانم چې وزمه پسې کنه مسائل ما تر نه شي چې زما غ تیار شیان جوړ کما. نو دا دا د رښتیا تاسو خپل تجربه کړی دی چې دا ډیر خوان کوي چې ته خپل مسائل پیدا کی پس لاړ شي او د خپل زاویې نه راوس پړي. دا تر ټولو مهمه ده چې یو خبريال ته مثلا ډیر ارزښت ورکي او هغه خبريال چې دی هغه ډیر په اسانۍ باندې دغه مسله خشنه لشي.
غازی صاحب په جلا وطنۍ کې هم ځینې رسنۍ فعالیت کوي ځینې په دې ورستیو کې ټکی دلې دي فکر نه کوي چې دوی معیار هغه سنیسي ساتره لکه څنګه چې د خلکو توقع ده ځکه چې اوس په افغانستان کې سرچینی هم په کمیدو دي.
سالی صاحب دا تر ټولو مهمه مسله ده ځکه اوس وخت کې افغانستان کې خبریالی کول داسې آسان کار نه ده. الته د منابع مندل الته په مسلو پسې ګرځېدل بس تا پسې خلک در پسې تبا ارس د طالبان حکومت ته خې کته چرته یو یو انټرویو وکي او هغه خبره شي بیا ته دا غین اورستنې ولکېږي. مثلا دا د 2013 کال گزارش چې یو سلو وش په قضيه سب چوي چې طالبانو د خبريالانو سره د تاریخوالي په دې کې یو شپې ته یوازې د نیونوي چې لا دوه خبري اعلان د پرون خوش شول دوه لا وسم په زندان کې چې یو یو کال بند باندې محکوم شوی دي. نو دا نو د دې نه تاسو قیاس کولای شئ چې الته خبريالي څومره سخت ده او ځینې رسنۍ چې زه ګورم بدبختانه چې هغه د ژورنالیزم د پاره د ژورنالیزم د اندی د پاره او بیا که سبا څوک تر سره حساب کوي چې ګوره تاسو خوده غسی رسنۍ لری کنه. نو دا هم د خبريالانو د پاره هم د رسنیو د پاره هم د رسنیو د کور د پاره دا یو یو ننګ او یو شرم دی چې ډیر وخت من به نه معلومه او ځینې رسنۍ چې زه ګورم هغه گزارش وکي ځینې رسنۍ بیخي لکه یو تبلیغاتي قصې کوي. نو دا سخت ده خو په افغانستان کې خبريالي وس وخت کې ډیره سخته پدې ده چې د اوسنی نظام چې طالبان دي دا غوي سانسور دومره زیات دی چې خبريالانی بیخي د څه یو حالت راوستي دي چې د بیخي په کور کې نه یاد دي وطن نه وتختی ایران دي چې څنګه چالو کی. نو دا ډیره سخت ده چې یو خو منابع تر رسیدګی نه کیږي او بیا چې پسې هغه ځنې رسنۍ هغه معیار هم پسې وروارته. نو دا د ژورنالیزم لپاره او خصوصا کله کله ز ډیر د شرم احساس کوم چې دا ته د څه حالت روان دي دا څه وضعیت روان دي.
یو ژمن خبريال تاسو سپارښتنه څه ده چې په دغه وضعیت کې څنګه خپل مسلک تجمن پاتې سی او بے طرف خبریالی وو کی؟
سالی صاحب دا سخت ده وس وخت کې دا سخت ده چې یو ژمن خبریال دی هغه سه مسله راپورټ کړی شي ځکه زما ډیر ملګری دوستان دي چې هغه سه پیژنم هغه سره په تماس کې ما هغه ماته چې قصې وو کی. نو زه ډیر په حیران شوم چې دا خو ډیره سخته ده. نو بیا خبریالان چې دي د نورو لارو نه د نورو منابعو نه خپل کار کولای شي هغه مسله هم ته باید ځان ورسوي یوازې په دوه درې سرچینو باندې اتکا ونه کی او لږ تر لږه نور خلک پرې راوغږي نور شواهد او مسائل پیدا کی او یو څه وکړي. دا دا ډیره سخته ده دا ډیره سخته ده. زه پوهیږم چې افغانستان کې دا اوس ډیره سخته ده خو خبریالان دې لږ تر لږه دې ته وګوري چې دا مسلک دی او دا کم استخباراتي یا دا کم لوری نه دی. نو د دې لپاره باید هم د توازن د خاطر عوام خپل تر هده باید کوشش وکړي. موږ چاته نشو ویلی سالی صاحب ځکه چې دا حالات چې څوک درکوي افغانستان کې چې څوک دي او زور سره تماس کوي ما هغوی دپاره دا کار ډیر سخت دی خو بیا هم خبریالان باید تر خپل وسه تر خپل وسه کوشش وکړي چې داسې مسایلو ته غور کړي او دواړه طرفونه یا څو طرفونه په پام کې ونیسي او لږ تر لږه ډېرې منبع په یوه مسله را وغږي.
ځوان خبریال زبیح الله غازی مننه چې د ازادي میلمه پروګرام کې مو کیسې
را سره وکړي، پر دې مو خبرې وکړي چې په ساحه کې خبرې لې څنګه وي، مسایلو ته څنګه له نویو زاویو څخه وګورو، او خبره څنګه په جالب انداز وکړو. کور ودان مننه چې په دې پروګرام کې مو را سره برخه واخیسته.
ډیره مننه کوم صالح صاحب، تاسو هم خدای په خاډه آباد لره، تشکر.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي، او د سهار له وو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو.com ته ورشئ.